د سپتاسو ستړي مشي دا زجرړو دا تو بجو د خبرونه اوریدونکو ته به پشراغ لاست ویلو خبرونه پیل کړم. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې له طالبانو سره موافقه کړې ده چې د دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې په زرګونو درسي ټولګي جوړ کړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه نور تفصیل درکو. افغان ولسمشر یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې اور بند وکړي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشکېدو لپاره د پاکستان دننه مظاهره روانه دي او د امریکا د دوا او خوړو ادارې موافقه وکړه چې د کورونا وبا پر ضد د مډرنا کمپنۍ جوړ شوی واکسین هم په امریکا کې تطبیق شي. د خبرونو تفصیل لارګه په خبرې شوې خبر پانه کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا راغلي دي طالبان باید د اوربن لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني او له تروریستي بریدونو څخه چې اسلامي او بشري ضد جنایت ته لاس واخلي او د افغانستان د سولې پروسه ومني. دا خبر خبرپاڼه د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د پرونی 14 په ارتباط خبره شوې ده چې دا پیشه هم پکې غندل شوې ده. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعه ساده ازادي راډیو ته د دې پیشه پاړه وویل
په یو کور کې ختم روان ده او دلته ولسونه سره ټول سیوی دي لویان په وتاکونو کې د مشمن په دروازې مخته او په ویلې کې دي چې په دې وخت کې و درې شرخه غره ده او تجارت کوي ده. پترس کې زمو 15 درس ملکی وادوالو تمرکزوب لا وخت ده لړلې 15 سنه مشمن پر شهادت رسیدلې دي او شل نور زخمیان دي.
دا 14 په غسیمه کې شوه ده چې د طالبانو تر واک لاندې ده او طالبانو ویل دي چې دغه پیښه د وی نه 14 سرګلولې د انفجار لامل رامنځته شوه ده. پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد د جمعې پر ورځ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لاریونونه وکړل. د غورځنګ مشر منظور پښتین د خپل فیسبوک له لارې دغو لاریونونو د پیل ژغ پورته کړ. هغه خپل ملاتړیو او پلویانو وغوښتل چې په پاکستان او له هیواده بهر په هر ځای کې چې شونې وي د علي وزیر د نیولو ضد ژغ پورته کړي. د پېښور پولیسو د دسمبر په 14 وویل چې علي وزیر د سن پولیسو په غوښتنه نیولای دی. د سن پولیسو پر نوموړي د دسمبر پر 14 په کراچۍ کې د غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناګانو تور دی. غورځنګ دا تور ردوي او وایي د سولیسي او قانوني مبارزې لاري د پښتنو حقونه غواړي. د علي وزیر د نیولو پر ضد د احتجاجي لړیو پیل د بلوچستان پښتون میشتې سیمې له چمن شارګوټي وشو. همدغه سي د صوبې په مرکز کوټه کې د پی ټ ایم پلویانو لاریون وکړ. د خیبر پښتونخوا سیلاني سیمې سوات په منګور کې او د دې ترڅنګ په مردان کې هم اعتراضي لاریونونه شوي دي. په افغانستان کې هم لاریونونه شوي. دا د کابل د اعتراضي غونډې د برخوالو غوښتنه ده چې پرون راغونډ شوی وو. پرون په خوست کندهار او جلال آباد کې هم د پی ټ ایم د لاریونونو په ملاتړ خلکو مظاهره وکړه. د امریکا د دوا او خوړو ادارې اف ډی ای موافقه وکړه چې د کورونا وبا پر ضد د مډرنا کمپنۍ جوړ شوی واکسین هم په امریکا کې تطبیق شي. د ادارې د جمعې پر ورځ خپل موافقه وروسته تر دې اعلان کړه چې د بهرنیو متخصصانو یوې ډلې دا واکسین تایید کړ. نشته اونې مخکې اف ډی ای ادارې موافقه کړې و چې د فایزر او بایونټیک کمپنۍ ګډ جوړ شوی واکسین د امریکا په متحده ایالاتونو کې خلک تر لاسه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر برسټیال مایک پینس پرون په یو لړ مراسمو کې چې په تلویزیون ښکاره کېدل همدغه واکسین تر لاسه کړ. دا اقدام د فدرالي کمپاین برخه ده تر څو امریکایان قانع شي چې واکسین خوندي دی. متحده ایالاتو د عمومي واکسین لومړی پړاو پیل کړی دی. د واکسین له تر لاسه کولو وروسته د ولسمشر برسټیال شاغل پینس وویل
ما هیڅ احساس نکړ. علی وو کیرن او ما وغوښتل مخکې لاړ شو او واکسین واخلو او امریکایانو ته ډاډ ورکړو چې د متحده ایالاتونو حکومت د واکسین د تولید د اداري پروسې په ګړندي کولو سره د خلکو په ساتنه کې بیغوري نه ده کړې.
سپین ماڼۍ پر خوندیا او معاصر واکسینونو د اعتماد تر نوم لاندې د واکسینیشن تر ټولو لوی کمپاین پیل کړی دی. په امریکا کې د کورونا وایروس پیښې په چټکۍ سره زیات شوې دي او د مړو شمیره هم په زیاتېدو ده. په امریکا کې تر اوسه 1.4 لک کسان په کورونا اخته شوي دي چې 3 لک او 2 زره تنه مړه شوي دي. روسي په ناګورنو قرباغ لنجمن سیمه کې خپل یو سرتیر اله لاس ور کړ. دا لومړنی روسي عسكر و چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په دې لنجمن سیمه کې د روسي عسكر له ډیر کېدو وروسته وشل کې شي. د روسي دفاع وزارت بيګه خبر ورکړ چې د عسكري په یو متنازع سیمه کې د ماين پاکي په ترڅ کې وشل شوې ده. په ناګورنو قرباغ باندې سش کال په سپتمبر کې تاو د جګړه پیل شو چې د روسي په منځ کې توپ د اوربند تر ټینګش پوري دواړو خواو ته شاوخوا 15,800 تنه وشل شول. د روسي په منځ کې توپ د اوربند تړون لمخې شاوخوا 3 سیمې آذربایجان ته وسپارل شوې. دواړه لوري لا هم وخت نا وخت یو بل د اوربند په باټولو تورنوي. روسي د هوکړې او د وزارت د سار لپاره خپل 2000 سرتیری په دې سیمه کې ځای پر ځای کړی دي. همدارس دې سیمه ته روسي انجینران هم د ماين پاکي په ماموریت استول شوی دي. اوس د نړۍ په منځنۍ صف په 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړي چې 4000 محلي سنفونه جوړ کړي.
دا موافقه څنګه ترلاسه شوه؟ وړاندې به په خبرونه کې واوري. په غزنی کې مو د ګیلان ولسوالۍ د پرونی چاودنې د ټپي شوې ماشومان حال اخیسته.
راکټ پرونی خته دا د لنګای اوسخه یې.
د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په سو شهرونو کې مظاهره شوې. د کور کلی په پروګرام کې دا مسله چېړو چې ولې یو شمیر لښونځو یې پاتې شي.
مکتب مې یو درې سم په پیښور کې ویلې بعد لاغه پاتې شي.
په خاطر ما اوس نه زما پلان مې مکتب نه وبسرم.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړې ده چې د دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې 4000 ټولګي جوړ کړي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مسؤل سام مورت ازادي راډیو ته وویل چې دا موافقه په پلازمینه دوحه کې د یونیسف د مشرتابه او طالبانو ترمنځ شوې ده. د یونیسف د راپور په اساس 3 میلیون اولک افغان ماشومان د بیلابیلو عواملو په تیره بیا ناامنیو په سبب له زده کړو محرومه شوي دي. صفی الله سنگزی راپور لري.
د یونیسف او طالبانو تر دوه کلونو خبرو وروسته بالاخره د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د درسي ټولګیو په جوړولو موافقه شوه. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف وايي دا ټولګي د هغو سیمو لپاره دي چې لاسرسي ورته آسان نه ده او ګڼ ماشومان پکې لزده کړو به برخې دي. په کابل کې د یونیسف ادارې د اړیکو او ولسی مشارکت د څانګې مشر سام مورت ازادي راډیو ته د دې موافقې په اړه وویل.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړي چې 4000 محلي سنفونه جوړ کړي. دا مکتبونه نه دي، سنفونه دي. د خلکو په کورونو کې هم دایریږي. لا 4000 داسې سنفونه چې زموږ په پلان کې دي، شپږ سوه اتیا فعال شوي. دا سنفونه په هلمند، کندهار، اروزګان او فاریاب کې دي. موږ د دغو 4000 سنفونو له لارې غواړو 1,00,000 to 1,50,000 ماشومان تر پوښښ لاندې راولو.
سم مورت ویل دا درسي ټولګي د افغانستان په درسي نصاب برابر دایریږي. د یونیسف د راپورونو په اساس 3 میلیونه ولک افغان ماشومان له تعلیم بې برخې دي. د دې محرومیت تر ټولو لوی عامل ناامني او مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالی دی او ورپسې طبیعي پیښې او بېوزلي هم له تعلیم د ماشومانو د پاتې کېدو له مهمو عواملو یادېږي. سام مورت وویل له تعلیم د محرومو ماشومانو 80% نجونې دي. له تعلیمه د نجونو د محرومېدو یو لوی عامل بیا ناسم دودونه او کورني محدودیتونه هم یاد شوي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکو د ازادي راډیو د اړیکو سر بیره د طالبانو او یونیسف د تړون په اړه څه ونه ویل. د طالبانو سیاسي دفتر هم له یونیسف سره د تړون په اړه څه تبصره ونه کړه. په کابل کې د یونیسف د دفتر د اړیکو مشر اغلی مورټوایی له طالبانو سره د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د ټولګیو په جوړولو باندې له ډیره وخت خبرې روانې وي.
خبرو دوام درلود. پتیر بیا پدی ورستیو کی پدوها کی پلوره کچا خبری بشوی. بحثونه پدی سرخی دل چی ده طالبانو تر کنترول لنده تولنا نور سخدمت غواری. پا نهایت کی طالبانو یونیسف تاوویل تاسو ولی زموگ ماشومانو تا یوازی ده پولیو ده واکسین دو قطری ورکوی. ولی موگ ده خپلو ماشومانو لپاره استاسو نور خدمات نشو لرلای. همدا لامل شو چی بحثونه وشی. زموک پا نورو خدمتونو کی ده سخاک اوبا او ده حفظ السهی ده سیستمونو جوراول پا تیر بیا ده کووید نولس وبا پر محل او همدا چی هر ماشوم و کولایشی تعلیم تا لسرسی ولری شامل دی.
Every child.
UNICEF نیوکه کوي چې په افغانستان کې د تلويخت کلنې جګړې اصلي لوبغاړو د ماشومانو د ساتنې په اړه خپل اصلي دنده نه ده ترسره کړې. د تعلیم حق لا لري آن د ماشومانو ژوند هم روان تاوتریخوالي تر بل هر چا ډېر ګواښله. په تر ټولو تازه پیښه کې چې یوه بمي چاودنه وه، د جمعې په ورځ په غزني کې 15 ماشومان ووژل شول او 20 تنه نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس چې د یونیسف په راپور کې ورته اشاره شوې، د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ شاوخوا 6500 افغان ماشومان وژل شوي او 15000 نور ټپیان دي. د ماشومانو د مرګ ژوبلې دې لوړې کچې افغانستان په نړۍ کې د ماشومانو لپاره په یو وژونکې سیمه بدله کړې.
په راپور کې د غزنی د ګیلان ولسوالۍ پرونی چاودنې ته اشاره شوې وه چې 15 ماشومان یې ووژل او 20 نور یې ټپیان کړل. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د دغو ټپي شویو کوچنیانو حال اخیستی.
نوم دې څه ده؟
محمد رسول.
محمد رسول په څه شوې؟
راکټ پراونی ختای.
کوم ځای دې خوشاله ده؟
دا د لنګای.
اوس څنګه یې؟
اوس ښه یم.
محمد رسول ټپی دی او د غزنی په ملکی روغتون کې ډاکټران پر ټپونو پټی لګوي. دی وکلن دی پرون جمعه د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په غوجان کلی کې په بمی چاودنه کې ټپی سوی. د غزنی د والی وایم دوی واحد الله جمعزاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 20 نور ټپیان دي.
په یو کور کې ختم روان ده او دلته ولسونه سره ټول سوي دي. لویان په وتاکونو کې د ماشومان په دروازې مخته او په ویلې کې دي چې په دې وخت کې یوه درشرخاله غلې ده او اجاره کړې ده. په ترڅ کې زموږ 15 تنه ماشومان پر شهادت رسیدلي دي او 20 نور زخمیان دي.
که واحد الله جمعزاده وایي چې په دغه ځای کې دغه زرنج ته چاودنه ورکول سوې ده، نو په دغه پیښه کې د دوو ټپي سوو زامنو او یوې وژل سوې لور پلار عبدالقدوس د غزنی په ایمرجنسي روغتون کې ازادي راډیو ته وویل هیڅ نه ور معلومیږي چې پیښه به د بوشکۍ ماین د پخوانۍ سرګلولي او که د کوم بل شي له امله رامنځته سوې وي، خو درنه چاودنه وه.
دما خود بلانی ټپیان دی، دوه می زمند دی، ایوه می لور شهید اسوله. لور می دی سلور کلو، زمند می یو دی اتو کلو، د دبل دی پنځو کلو ده. دغه دی رختي والا رالی اتی بوشکپ کیو ماین کیو، خدای خبر ده چیپ کیو ماین ونه بل نو چیش تک. زه خپل کور ناس ولم درپ سو منډ می راوخس تی شاو خا ټول څوک ټپیان پراته دی ماشمان څوک شهیدان دی.
عبدالوهاب دا غوجان کلی اوسیدونکی دی. دله دغه پیښه څخه ځوان د ترزوی په ټپی حالت کې د غزنی ملکی روغتون ته راوړی چې ورسته یې په روغتون کې ساور کړه. دی وایي داسې ښکاره کیږي چې دغه پیښه به د هوانه او یا راکټ ته ګولۍ د سرګلولۍ له امله رامنځته سوې وي.
دا چاودنه وه چې په رخشه کې یو دانه سوداګر شیان خرڅول. هلکانو دا اوس پینو شوی ته راخیستي وه، تېرو نه خپل سره راکټ مرمۍ وه که د هوان مرمۍ وه چې دغه ته راخیستې وه، تېر ته چوبدلې.
وسلوالو طالبانو هم ویلی دی چې دغه پیښه د یوې ناچاودې سرګلولۍ د انفجار له امله رامنځته سوې. ګیلان د غزنی له مرکز څخه په شاوخوا 130 کیلومتری واټن د کابل کندهار پر لویه لاره پرته ولسوالۍ ده، خو اغوجان کلی چې دغه پیښه پکې رامنځته سوې له جنډې بازار څخه چې د دغه ولسوالۍ مرکز دی په 4 کیلومتره واټن شمال لور ته موقعیت لري. اغوجان د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پاکستانی چارواکي وایي دغه هیواد ته د طالبانو د یو سیاسي پلاوي سفر د افغان سولې په اړه د پاکستان د تګلارې یوه برخه ده. د بهرنیو چارو وزارت وایند زاهد حفیظ چودري پرون یو مطبوعاتي کنفرانس شغیده او دا مسله یاد کړه. هغه همدارنګه هند تورن کړ چې کله پاکستان سره جګړه وکړي د افغانستان د سولې راتلونکی هم زیانمنی شي. افغان چارواکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې څرګندونو په ځواب کې څه نه دی ویلي. صفی الله سنگزی راپور لري.
پاکستان ته د طالبانو د پلاوي دوه ورځنی سفر له عمران خان سره په لیدنه پای ته ورسید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري جمعه یو کانفرنس ته وویل چې دا سفر د افغان سولې په اړه د پاکستان د تګلارې یو برخه وه.
During the visit, the delegation met with the foreign minister.
Da daga safar par mahal da Taliban plawi da baharnoy charo lo wazir sara khabar wakde aw ham ye da Pakistan la sadr azam Imran Khan sara wakatal. Da Taliban da siyasi commission da plawi safar da Pakistan da taglari wa bar khada che gwaade da bainul afghani khabaro da manzkadi to palit da Afghanistan da sulh po prosa ke tulo khawta warasegi.
Intra afghan negotiations.
Da Pakistan da sadr azam Imran Khan daftar ham pe yo bayan ke weli خغلی خان له طالب پلاوی سره په لیدنه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتوالي اندېښنه وښوده او د جګړې له دواړو غاړو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم او اوربند ته لار هواره کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د دسمبر په 14مه اسلام آباد ته رسیدلی و. د صدر اعظم خان د دفتر په بیان کې زیاته شوې چې د جګړې دواړه لوري باید داسې فرصت رامنځته کړي چې په افغانستان کې سوله راشي او پرې نږدي چې دغه بهیر له خنډ سره مخ شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم لیکلي له عمران خان سره په لیدنه کې د افغان کډوالو پاکستان ته د افغانانو په تګ راتګ په پاکستان کې د افغان بندیانو او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وشوې. کله یوې خوا پاکستان د افغان سولې د پروسې د منځګړي او اسانچاري امتیاز د ځان بولي، له بلې خوا دا ګواښ هم کوي او وخت په وخت یې غږ پورته کړی چې ځینې کړۍ ګواکې دا پروسه تخریبوي. دا وار د بهرنیو چارو وزارت ویاند حفیظ چودري هند تورن کړ او وی ویل چې که هند له پاکستان سره جګړه وکړي د افغانستان د سولې پروسه زیانمنوي.
د پاکستان او هندوستان ترمنځ هر ډول پوځي شخړه به په افغانستان کې د سولې راتلونکي ته جدي زیان ورسوي چې د هغې لپاره به ټول مسؤلیت د هند په غاړه وي.
ښاغلی چودري دا خبرې د جمعې په ورځ د مطبوعاتي کانفرنس په پیل کې وکړې چې ډېره برخه یې د ده په خبره په کشمیر کې د هند لخوا د اوربند د ماتولو مسئلې ته ځانګړې و. هندي چارواکو د چودري د جمعې ورځې د خبرو ځواب نه دی ویلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستاني استیال وزارت د دې اندېښنې په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې افغان چارواکو د پاکستاني مقاماتو دا دریځ او څرګندونې رد کړې وې چې ګواکې د افغانستان د جګړې او لانجې هوارۍ د کشمیر د لانجې په هواري تړلی دی. د افغانستان حکومت په تېره بیا جمهور رئیس غني کابل ته د عمران خان په وروستي سفر کې له هغه د افغان سولې په پروسه کې د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه کړې وه.
پاکستان ته مو د طالبانو د پلاوي د ترسره شوي سفر راپور اورېده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر د نیولو پر ضد د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې او لاریونونه شوې دي. علي وزیر د چهارشنبې په ورځ پولیسو په پېښور کې ونیو. له پاکستان د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ځلان یوسفزی راپور لري.
پختون ژغورنې غورځنګ د قومي اسمبلی د غړي او د خپل مخکخ علي وزیر د گرفتارۍ پر ضد په دسمبر په 13مه د پاکستان له لسو څخه زیاتو سیمو کې احتجاجي مظاهره وکړه. د اسلام آباد په احتجاج کې د قومي اسمبلی غړي او د یاد غورځنګ مخکخ محسن داوړ هم ګډون وکړو. د مردان په کالج چوک کې هم په لسګونو کسانو د علي وزیر در اخلاصېدو غوښتنه وکړه.
دغه ظلم خلاف او دغه چې کمینو خلاف موږ راوتی او نن دا مظاهره په مردان کې وکړه او ګورو چې دې څخه یې کفارس کاری وزیر رها نکړل شو نو بیا زموږ نور پر روان دي.
د قومي اسمبلی غړې علي وزیر د دسمبر په 14مه پېښور کې پولیسو گرفتار کړ. د پېښور پولیس وایي چې د سند د پولیسو په غوښتنه نو موړی گرفتار کړی دی. د سند پولیس بیا وایي چې د علي وزیر پر ضد په 14 دسمبر کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو غونډه کې د ریاست ضد وینا کولو په تور پرچه دایر شوې ده. بنو کې هم د یاد غورځنګ په لویانو احتجاج وکړو او وی ویل چې دوی د خپل حقون لپاره پر امنا تحریک پیل کړل.
علي وزیر یې غیر قانوني غیر آئینی تور باندې گرفتار کړ، دا ستایي کړ، دا ظلم یو سره کړ، دا او ان سو شه د پی ټی ایم بلګری کیم زوادی ظلم جوته سره کېږي او خبره مې سیک ور وینا.
سواد کې هم احتجاج کوونکو د ریاستی پالیسیو پر ضد ناری وهلي او د علي وزیر گرفتاری غیر قانوني عمل وباله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې د دسمبر په 14مه باندې د بنو په جاني خېلو او د دسمبر په 20مه باندې د خیبر په باډا سیمه کې احتجاجي غونډې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوې،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي.
اوس په نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړ واړه و چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اسمت څاروان کتنه کوي.
د کاونټر پنج په نوم خبرونه په پرونی غنه کې د افغان کډوالو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه وایي چې د افغانانو د مهاجرت لړۍ له 40 کلونو راهیسې دوام لري. د افغانستان د نفوس کره شمېر معلوم نه ده. په 1971 میلادي کال کې هڅه وشوه چې په افغانستان کې سرشمېرنه وشي، خو د جګړو پیلې دا سبب شو چې بشپړه سرشمېرنه وانه خیستل شي. اوس ځینې وایي چې د افغانستان د نفوس شمېر شاوخوا 15 میلیونه دی، خو دا هم یو اټکل دی. همغسې چې دننه د افغانانو دقیق شمېر څرګند نه دی، له افغانستانه د باندې هم د کډوالو افغانانو شمېر معلوم نه دی. په 2010 میلادي کال ملګرو ملتو په ایران کې د میشتو افغان کډوالو شمېر شاوخوا 1 میلیون، په پا پاکستان کې د 1.5 او 2.5 میلیونو ترمنځ، او په نورو شپېتو هیوادونو کې 1.5 لک وشوت. د خبرونې پر اساس اوس له 1981 میلادي کال را په دیخوا تر بل هر وخت ډیر افغانان هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته پناه یوسي. دا لیکنه پرون د کډوالو له نړیوالې ورځې سره هم مهاله خبره شوه. تر دې یو ورځ وړاندې یو شمېر اروپایي هیوادونو خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ پیل کړه. دغه هیوادونو د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د افغانانو د بیرته ستنولو بهیر درولی و. په غزنی کې د چاودنې په نتیجه کې د لسګونو ملکی وګړو مرشوبله، او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د طالبانو د قطر د دفتر د مشر مولا برادر د کتنې په اړه هم غنو چاپی او الکترونیک رسنیو لیکنی او راپورونه خبره کړې دي. په خپل د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر ویلي چې د مولا برادر او ورسره ملګری پلاوی ته وویل چې په افغانستان کې د تشدد اندازه زیاته ده، او په کار ده چې کما شي تو اوربند تلار هوار شي. عمران خان دغه راز طالب پلاوی ته ور یاده کړی چې دا د افغانستان لپاره یو تاریخی فرصت دی، او باید اجازه ورنکړل شي چې ورانکاری عناصر دا پروسه سبوتاش کړي. پاکستان په زلونو د افغانستان د سولې رواني پروسې ته د ورانکارو د خطر یادونه کړي، خو په زغرده نه دی ویلي چې ورانکاری څوک دی.
په غزنی کې بي وسله د مرستو غوښتنه کوي. په افغانستان کې د چکړو او نامنې یو لامل د بي وسلو شمیر په زیاتېدو دی. له غزنی تاسو ته راډیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
په غزنی کې د افغاني سری مشت ټولنې ریاست مخې ته پسلګونه شذې ماشومان او سپنجری سړي راټول سوي د مرستې غوښتنه کوي. د وایي نيستي په مخ راخست دي، ځکه اداره په اداره ګرځي او مرستې غواړي. د دغه کسانو ډیرای برخه یې هغه د چپ دا ورستیو کې له ولسوالیو څخه د سختو جګړو او نامنو یو لامل غزنی شار ته راکړه سوي دي. ملغلره هم دغه کډوالو له جملې څخه ده. دا وایي د غزنی لاندړو ولسوالۍ څخه راغلی یم. میړمې متاد دی، د ګټې وټې څوک نه لرم، خیرات ټولوم، خو اوس په خیراتونو ټولولو هم نسره شل کیږي.
قسم په خدای کې پر رسول کې موږ سنه چا نه دی ویلي. زه په خپل په بازار کې تمام ورسوال کوم، پر رسول کوم. دا اوس څنګه د ګټې څوک نه لرم، ماته 10 روپۍ د ګټې څوک ماته نه راوړي. سړی مې عملي سړی دی، ځوک نه لرو ټول ایان مله خرج مرسو. له جنگ چې بیا جاي سم اسرات راغلی ولې څوک بخپل کور پریدي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره هم وایي په غزنی کې د اندېښنې وړ بې وزله کورنۍ ژوند کوي چې د جګړو او بدحالۍ لامل له ولسوالیو څخه شار ته راکړه سوي دي. دوی وایي دلته زرګونه داسې کورنۍ دي چې ژمنیو خوراکي او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د دغه ادارې په وینا په غزنی کې د یک شنبې او دو شنبې په ورځو له 255 بې وزله بې ځایه سوو او غریبو کورنیو سره مرستې وکړې. په غزنی کې د یادې ادارې مشر انعام الله ګو هر وایي په دغه مرستو کې نغدي او د ژمني توکو مرستې شامل دي.
سخ کال آیوی میادی کډوالو نړیوال سازمان په غزنی ولایت کې د 255 کورنوی لپاره ژمنۍ مرستې لرلې. په دې مرستو کې هر کورنۍ 15,350 نقدي مرسته ترلاسه کړله. د دې تر څنګ درې دانې کمبلې او یو د ژمنیو تودو جامو او لباس یو بکس ترلاسه کړله.
گوهر وای د غیر خوراکي او جلی سرپناه د کلستر په اساس سش کال په غزنی ولایت کې اتنیم زره کورنۍ ژمنۍ مرستو ته اړتیا لري، خو په غزنی کې د شاوخوا 1500 کورنۍ لپاره امکانات شته چې د هغې له جملې څخه یې موږ له 255 کورنیو سره ترسره کړل. په دغه کورنیو کې 95% له جګړو څخه بې ځایه سوي دي. خیریه ټولنې، دولت او نورې اړوندې ادارې دي له خپلو امکاناتو په استفادې له دغه خلکو سره مرستې وکړي. افغاني سرې میاشتې ټولنه دغه ټولنه په جنګي سیمو کې له بېوزله بې ځایه سوو او اړمنو کورنیو سره مرستې کوي. په غزنی کې د دغې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري وایي دلته خلک له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي، که مرستې ورسره ونه سي ناورین به رامنځته سي. عبدالعالم نوري زیاتوي د غزنی له 13 ولسوالیو څخه په 14 کې زرګونه کورنۍ له فقر، غریبۍ او نادارۍ سره مخ دي.
په غزنی ولایت کې خو جنگونه سخت ډیر دي. 13 ولسوالیو له جملې چې 14 ولسوالیو کې مکمل اوسم جنگ ده، او جنگ له امله چې ډیر کورنۍ بې ځای کیږي. 3000 to 9000 فامیلو پورې فعلا هم د مرستو او کومکونو ته ضرورت لري. زما امپیرا روان ده او په ډیر بد حالات او ډیر غربت کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه بېوزلۍ، غریبۍ او بې ځایه کېدو له امله په غزنی ښار کې پسونو، ښځې، ماشومان او سپین ږیري کسان په خیرات ټولولو بوخت دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په یونسکو سازمان کې د فرهنګي میراث په توګه د ترکیه، ایران، ازبکستان او آذربایجان په نوم د میناتوري په ثبت باندې اعتراض کړی دی. دغه وزارت وایي چې د میناتوري اصلي ریشه په افغانستان پورې اړه لري، باید یاد هنر د افغانستان د میراث په توګه وپیژندل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس وایي چې د میناتوري هنر د بل هر هیواد په پرتله په افغانستان کې پخوانی مخینه لري. له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د میناتوري هنر د افغانستان تاریخي میراث دی او باید د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان کې د بل هیواد په نوم ثبت نسی. د دغه وزارت وایي صابر مومند د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال دغه هنر په یونسکو سازمان کې د ایران، ترکیه، ازبکستان او آذربایجان د فرهنګي میراث په نوم ثبت شوی.
ترکیه، آذربایجان، ازبکستان او ایران دوی په ګډه باندې د میناتوري په خپل نوم باندې ثبت کړی ده په یونسکو کې. موږ د تیرو مکتوبونو په تعقیب مطبوعاتي اعتراضیه اعلامیه هم خپره کړل، او دا موضوع به د یونسکو او د فرهنګي میراثونو د ثبت د نړیوالې ادارې سره تعقیب وي.
په افغانستان کې د میناتوري هنر د تیموریانو له وخته موجود و، او د صفویانو د واکمنۍ پر مهال دغه هنر زیات پرمختګ وکړ. په مزار شریف کې روضه مبارکه، هرات کې جامع جومات او په غور کې منار جام په افغانستان کې لوی میناتوري اثر بلل کیږي. استاد کمال الدین کوهزاد په هغه دور کې د دغه هنر لوی هنرمند و چې په هرات ولایت کې د بهزاد د میناتوري سبک بنسټ کیښود. احمد علی کوهزاد، غلام محمد میمنگی او جلال پوپلزای هغه هنرمندان و چې په افغانستان کې یاد هنر ته پراختیا ورکړه، او د شاروخ مرزا له دوره تر اوسه په دغه هیواد کې میناتوري هنر لوړې او ژورې ترشا پرې ایښي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د افغانستان په ملي آرشیف کې اوس مهال د میناتوري زیات آثار تر سترګو کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي موزیم پخوانی مشر عمر خان مسعودی وایي چې د میناتوري اصلي ریښه په افغانستان پورې اړه لري، او دغه هیواد حق لري چې د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي سازمان یعنی یونسکو کې میناتوري د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه په رسمیت وپیژندل سي.
افغانستان د دې ټاټوبای ده، بهر افغانستان هم په دې لیست کې شامل شي. مشترک میراث د ایران، ترکیه او افغانستان په منځ کې. په دغه برخه کې افغانستان هم د دې میراث مالک په صفات باید وپیژندل شي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې هغه مهال چې په یونسکو کې د ترکیې او ایران په نوم د میناتوري هنر د احتمالي ثبت په اړه راپورونه خپاره سول، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او ځینو فرهنګي کړیو له غبرګونونو سره مخ سو او غوښتنه یې وکړه چې د دغه هنر د میراث په لیست کې باید افغانستان هم ور شامل سي. ان تر دې چې په هرات ولایت کې په یوه لویه غونډه کې د سیمې اوسیدونکو له افغان حکومت وغوښتل چې په هیڅ صورت له دغه غوښتنې تیر نسي.
اتنی می بچی دی لند خبرونه. ل ارګ په خبر شوی خبر پانه کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا راغلی دی طالبان باید د اوربند لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني او ل تروریستي بریدونو څخه چې اسلامي او بشري ضد جنایت ته لاس واخلي او د افغانستان د سولې پروسه ومني. دا خبر پانه د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د پرونی 14 په ارتباط خبر شوی ده چې دا پیښه پکې غندل شوی ده. پرون په ګیلان ولسوالۍ کې یوې 14 15 ماشومان ووشل او شل نورې ټپيان کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد د جمعې په ورځ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لاریونونه وکړل. همدارنګه چې د افغانستان دننه په کابل، خوست، کندهار او جلال آباد کې لاریونونه وشول چې د علي وزیر د خوش کېدو غوښتنه پکې وشوه. د امریکا د دوا او خوړو ادارې اف ډی ای موافقه وکړه چې د کورونا وبا پر ضد د مډونا کمپنۍ جوړ شوی واکسین هم په امریکا کې تطبیق شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون په یو لړ مراسمو کې چې په تلویزیون ښکاره کېدل د کووید 19 واکسین ترلاسه کړ. روسیې په ناګورنو قرباغ لنجمن سیمه کې خپل یو سرتیری له لاسه ورکړ. دا لومړی روسیې عسکر وو چې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ په دې لنجمن سیمه کې د روسیې عسکرو له ډیر کېدو وروسته وشل کیږي. او د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي باس محمد مبارز ویلي چې په ورستي لوبه کې د حق خوړل شوی دی. هغه دا خبره پرون د رسمي لوبو د ای سی ای روسی سازمان دی ویلو به تر بایللو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه کې کړي. اسد رډو په منځني سپد دول شپښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام او په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی دی چې یو شمېر ماشومان ولې لسته کړو پاتیش.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور ته تور کړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونه ته هرکلای کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې خپل اولادونه په نیمایي کې له خوانځي څخه وباسي؟ د ماشومانو د زده کړو مخنیوي کومې ټولنیز ستونزې راولاړولای شي او څنګه خپل اولادونه د زده کړو دوام ته وهڅوو؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور ترڅنګ د مخالکو نظرونه او لا ټولنپو سره مرکه هم لرو. د خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پایل کې راپور لا مریم توخی خاورو
دوی را توای چې دې سوا دا ټکرې په بایا.
قدر من دوستانو، زده کړه د زړونو او ذهنونو رڼا ده. ژوند ته معنا ورزښت ورکوي، چلند او خویونه مسموي، حق او باطل را پیژني، د پرمختګ او بریا هڅو ته مرسوي. دینی، اخلاقي او ملي ارزښتونه له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدوي. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې افغانستان هم تصویب کړی دی، خوونه او روزنه د هر ماشوم حق ګڼي. همدغه کنوانسیون والدینو ته د خپل اولادونو لپاره د دوی په خوښه او ژبه خوونه او روزنه او ښوونځي لرل د هغوی حق بولي. خو بیا هم ځینې کورنۍ د بیلابیلو دلایلو له وجې خپل ماشومان په نیمایي کې له ښوونځیو وباسي چې د کورنیو دا کار د ماشوم راتلونکي ته ډیر زیان رسوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی زاخل چې په ماشومتوب کې کورنۍ له ښوونځي ایستلی داسې وایي:
مکتب مې او درې سم په پېښور کې ویلې، بعد لاغې پاتې
پاتغه په دې سټه مکتبو نم نه ودی مونږ په داخلي کې اول کې بیا مکتب جوړ سه په ساحه د چونګار کې حالتم د سه پټې کې بسره راټول سره د مکتب هغه نه ونه مسخت یو ورځ به یو جمعه بنه و ذاتی په اقتصادي مشکلات هم د کور مشر مو ذاتی پلارم یو وزره و ذاتی مجبور دي قانی ته سمرس یار تقریبا 14 15 کلو سن بو بیا مې دي قانی شروع کړ مکتب می خوش یعنی خو مکتب می ونه ویل نو پخمانی د نو مشکلات هم دغری سی سواده پاتې سو سواده انساني چیم نه جوړیږي
هم دارنګ د لغمان ولایت اوسیدونکو شریفه چې 12 کال عمر لري او په پنځم ټولګي کې و پلار یې د دې لپاره لخوانځي وستلې ده چې مور یې په کور کې یوازې او نور واړه ماشومان لري
په خاطر ما اوس نه زما پلار مې د مکتب نه و بسرم او وی ویل چې ته د مور د تنا نه او سره کومک کو او نو می پری دي چې مکتب ته لاړ شو خوان نیمې وړکې دي نو نشکوال شم چې مکتب ته نه می پری دي سم فیانو پس می خفایم او مالم پس می خفایم درس پس می خفایم ډیر لایق قوم ډیر لایق قوم مکتب نه و بسلم درس می زر زر زکه د خغه مو مخو پلار می و بس پلار ته می ویلې پلار می ویلې نه ستانه پری د ما مکتب ته پینځم سم کیوم مکتب ته پریخي مې پاینه کې غختل مې ډاکټر شم لکان ته ګورم او خپل ځان ته ګورم بخي شرم راځي راته او بخي مې زړه زوري
زده کړه نه یوازې د کورنۍ یا خپل شخص د پرمختګ سبب کیږي بلکې د ټولنې او هواد د خیراتلونکو سبب هم کیدای شي د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو محمد ظاهر وایي چې ځینې کورنۍ هم د ځینو دلایلو لواجه خپل ماشومان له خوندزي وباسي
د دې علت فقر دی بعضی خلک اقتصادي تقاضا نه کا تعلیم مصارف غواړي کتاب غواړي امکانات غواړي ډیر خلک د فقر سره مخامخ دي نو بنا ان یو اساسي علت هم دغه دی چې د فقر دینه او دوام موضوع داسی دا چې په افغانستان کې دغه جګړو د دغه تعلیم اهمیت ته منځ وړی دی خلک مایوس دي د مایوسیت په بنا باندې نه غواړي چې خپل اولادونه ورواچوي ځکه وایي د زوی مال ته یو ما یو بودمال را تقاله کوي په تراب کې په خاریاتو کې چې دی د زوی مستری شي و رادیو جوړه کا یو تلیفون جوړ کا تخنیک زده کا یو موټر تخنیک جوړ کا بیګاته ډوډۍ راوړي هغه تعلیم موږ داسې نه دی ورته توضیح کړی چې بده تعلیم کې دغه مزایا وي دي دغه ګټې دي دغه چې د خلکو مغزونه خلاص او د تعلیم په اهمیت باندې پوه شي د تعلیم اهمیت و پیژنې د تعلیم اهمیت په ملک نه دی پیژندل شوی موږ نه ور پیژندل
څنګه چې دا یو مشهور متل دی چې د زنګو څخه خطر ګوره علم زده کړه دا سې کورنۍ هم په ټولنه کې شته چې سره له ډیرو ستونزو به هم خپل اولادونه له درس او خوانځي څخه نه باسي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو هله په دې اړه وایي
زه په اولادو باندې ډیر زیات کوشش کوم او متوجه ورته یم باوجود چې دا غوی پلار هم مال دی نشته په دې دنیا کې او زه خپل هم کار کوم او هم د اولادو مسولیت می پغړه دي او زه غواړم چې اولادونه می درس وای مکتب ډیر زیات کوشش کوم ځین خلک ما ته وای چې د اولادونه په یو هغه کې مستری خانه کې شامل کاوغه کې چې دوی یو شخصي کار او یو کسب زده کی مکتب څخه درد نه خوري چې تحصیل مو کې تعلیم مو تخپل مجبور می یعنی کونډي مجبورې او اولادونه بس تاسو را کومک شي خو نه زه خپل لازم خپل فکر باندې ز په ځان باندې ډیر زیات فشار راولم خو غواړم چې اولادونه مې درس او تعلیم وکړي ځان سره هم دغه کوم چې په خیر د کومه باندې سخت تیر شي یا مشکل تیر شي نو سبق به د دوی آینده روښانه ای او دوی به د تحصیل او تعلیم خاوندان شي په خیر سره
د کورنۍ ملاتړ په هر برخه کې د اولادونو لپاره اړین دی په ځانګړي توګه د زده کړو په برخه کې د کونړ ولایت اوسیدونکو زاهد الله وایي چې کورنۍ د ملاتړ نه وای کړای دای به اوس دومره بریالي نه وای
زه الحمدلله تر شپړسمه مې زده کړې د انګلیسي ادبیات څخه فارغ یم لغمان پوهنتون شکر دی ټول سپورټ تر اوسه زما خپل فامیل کړی دی هم دا تر اوسه چې څه یو دا ټول زموږ د فامیل برکت دی زما کاکاګان مې پلار مې ورونه مې خدای دې ټول د ډېر عمر ورکړي د دوی ټولو سپورټ او د دوی ټولو حمایه وچی زه تعلیم ته تشویقولم د مکتبونو ته تشویقولم کورسو ته همدغه لامل و چې زما خپل د پوهنتون سند ترلاسه کړو تر اوسه پورې څه لیسانس یم کورنۍ مور اولاد دی اولادونو لپاره باید حداقل تر خپل وسه پورې کوشش وکړي تر څو بچانې تعلیم وکړي که غای جنکی یا الکانې باید په دوڼو باندې تعلیم وکړي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په اړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
نوم می فضل الله فقیر زیدا د کابل اوسیدین کې د پینځم نه هه دا خو خکار نه د خلک باید په خپل اولادو باندې تعلیم وکړي، ولې چې علم د اسلام له نگان علم فرض ده.
میں احمد اللہ دے دی پکتیا ولایت شیدون کایما فیلن دا کابل پونتن انجینئری پونچ کی محصول یما. دا خبر دا موضوع چې زین خلک خپل ماشومان په وړکتوب کې سیاحت تزان شپګان سپیا نیمای زکریف کوي، دا زما په نظر ښه کار نه ده، ځکه سیا درس پی وای تر صرف ورسوه او دومره صبر دینس کولای شي هر د خپل درس سرته ورسی او بیا د خپل آینده جوړ کړي.
توره حمزه بهر یم د لوګر ولایت اوسیدونکو، مور او پلار باید پام وکړ ساتي د اولادونو راتلونکي ته فکر وکړي، اولادونه ولېږي از دکړو ته او زده کړې پریږدي چې تر سره کړي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ په نیمایي کې ماشومان له ښوونځي څخه وباسي، دا د کار پایلې څه کېږي او کورنۍ د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره څه کولی شي، په همدې اړه زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پیل کې ودا سپوښتنه مطرح کو چې ولې ځینې کورنۍ د خپل اولادونو کاغال یا لک ویکنجلې وي د تحصیل معنی کې، یعنی په پیل کې پریږدي چې تر څلورم او پنځم یا شپږم یا نهم لسم پورې وي، باید هغې بیا ورته وخت نه ورکوي او د تحصیل معنی کېږي، علت به څه وي؟
یو وخت دا ده په دې ټولنه کې بعضې سنتونه یعنی بعضې ارزښونه یا داسې عرف و عادت حاکم دي چې هغه نه غواړي چې اولاد یې تحصیل تر یو ځایه رسیږي، پنځم شپږم یا بعضې وخت تر دولسمه پورې، همدغه بس ته نوشته زده کړه، خط زده کړه، باسواده شو، نورې څه. دوم اقتصادي اړخ لري، مثلا ډېر وخت کېږي چې کورنیو دا تجربه کړې ده، خپلو بچیانو تعلیم کړی، تحصیل یې کړی، مصرف یې پرې کړی، پیسې نه درلودې، قرض یې اخیستی دی، وخت چې فارغ شوی بیکاره ده. بل دا چې په دې ټولنه کې ډېر ماشومان نن د کورنیو هغه متکلف دوی دي، تاسو ورشي پلار شهید ده، ورور شهید ده، مشر څوک نه لري، همدغه دوه درې ماشومان سهار وزي یا سپندګري یا مستري توب یا نجاري یا شاګردي یا پلاستیک فروشي، دغه ګرځي کې بیګا پورې سل سل روپۍ او درې سل روپۍ خپل کور ته درې نفر راوړي. دا یې بل اړخ دی، په خاطر هم سنتونه، هم اقتصاد، هم ټولنه، هم ناپوهي. د پوهې دغه ډېره ټیټه کچه په افغانستان کې ده.
استاد، دا چې کورنۍ خپل اولادونه تر یو څه پورې یعنې زده کړو ته پرېږدي، بعد هغې د زده کړو دوام ته نه پرېږدي، دا به کوم بد عواقب لري ټولنې ته، خپله شخص ته او کورنۍ ته؟
ډېرې ناوړې پایلې لري. اول دا چې دا ماشوم په همدې ټولنه کې ژوند کوي، هغه ګوري هر ورځ، ولې دا استعداد نه لري، توان نه لري، د دې وړتیا نه لري چې دا تعلیم او تحصیل وکړي، دا ټول لري، هم څوک یې نه پرېږدي. دا د رواني د لحاظه سخت نرمه کېږي، عقده اخلي، ګوري د ده همزولی په مکتب کې ده، د ده همزولی په موټر کې ده، د ده همزولی سبا وزي دی او چوکۍ شاته، او دی په تیلو کې غوړ یا نجاري شاته، په ګرد خاوره کې پټ یا په ګلکاري کې مصروف، دا د روان خرابوي. دا یو. دوم، د اقتصادي د لحاظه وخت چې ویني چې د یو ټولنه کې مثلا 50% دغه ماشومان یا تنکي ځوانان یا ځوانان په هغه کارو بوخت چې نه باید بوخت وي، تعلیم نه کوي، یا تاسو 50% د دغه هیواد هغه قوه، استعداد، نیرو، دا تاسو په بله لاره بوت. دا سبا دا هیواد خو صحت ته ضرورت لري، ټکنالوژي ته ضرورت لري، علم ته ضرورت لري، پرمختګ ته ضرورت لري، په چای کوي، خو منابع بشري خو همدغه ده نو، خو همدغه انسانان باید دغه ماشین شاته ودرېږي، دغه انسانان باید فابریکه جوړ کړي، دغه انسانان باید سړک جوړ کړي، دغه انسانان باید تعلیم وکړي. نه لري، بیا مجبور سي چې بیرون نه به کدونه راغواړي. دا اقتصادي ناوړ، هم اقتصادي، هم رواني، هم اجتماع، هم ټولنې، هم حکومت، هم په مجموع کې افغانستان ته دغه ته ضربه ده.
کورنۍ ماشوم چې هغه خیزده کړو کړي زمينه ورته برابر کړي، څومره رول لري کورنۍ په دې برخه کې؟
اولین بستر کورنۍ ده. کورنۍ زنګو ده، هغه زنګو ده چې ماشوم ته تربیه کیږي، هغه ځای ده چې انسان دلته پرورش پیدا کیږي، وده کوي، دلته ذهنیت اخلي، دلته د خپل لارې یا تګلارې هغه مسیر د خپل تعیني. نو کورنۍ وخت چې موږ وایي زنګو، موږ یو ماشوم څنګه په غېږ کې ونیسو، څنګه یې لوی کړو، څنګه یې تربیه کړو، کورنۍ ده. کورنۍ چې هر څومره ښیي، چې هر څومره باآګاهي، چې هر څومره خپل ماشوم تشویق کړي، ترغیب یې کړي، لار ورته پیدا کړي، دغه تهداب ده، اساس ده. که موږ تهداب ښه کېښوده، نو واضح خبره چې موږ ټولنه به ښه وي. ډېر مؤثر نقش، ډیر خنښ ډیر حق یې کورنۍ لري نه تر پز لکه په شخصیت کې په تعلیم کې په تربيت کې په کار کې په ټول کې او خصوصا د تعلیم او تربيت د زړه لپاره هغه ولینې بستر کورنۍ
اوس څه کول پکار دي
رسانه مطبوعات مذهبي شخصیتونه مدني نه هادونه د ټول لاس په لاس باید شي چې یو خپ بستر یو خپ ذهنیت یو خلاره د ماشومانو لپاره د زده کړې لپاره موږ برابر کړو دا یې د حل لار ده
ډیر زیات مننه
تاسو نه مننه
درنو اوریدونکو دا واده دیونی د کور کلی خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام خدای مو د کابل خار د بخاری له دودونو وساته چلسګو بمو د زغالو بوجي جوړی کی هغه د چاپیریال ساتنې ادارام نه معلومی کی خدای خبر په څه بوخته ده او څه کار کوي خبرونه په پایل کې د سو مهمو خبرونو سرټ کې دراورو
جمهور رئیس او مرستیالانو یې د مخالفینو وروستۍ حمله په سخت ټکو وغندله
حکومت به ډیر ژر د اداري فساد په ضد خپل هر اړخیز اقدامات وکړي
د اداري فساد کوونکو د دوسیو د څېړلو لپاره با صلاحیت کمیسون په کار پیل وکړ
د قتل د قضیه د څېړلو معذف کمیسون د خپل څېړنو معلومات مربوط ارګان ته وسپارل
د حکومتي دارو لپاره د ارزونی کمیسون په کار پیل وکړ
د بندیانو د دوسیو د بیا چیرلو کمیسون جوړ شو
د اداري اصلاحاتو د کمیسون د کارونو ارزولو لپاره جوړ شوی کمیسون د خپل کار راپور وړاندې کړ
د سلمانیانو د څارلو کمیسون خپل چیرنې پیل کړې
د عمومي حمامونو د څار کمیسون کارونه وار زول شول
د جنوبي آسیا د ملي ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغام ولېګل شو
د شمالي اروپا له خلکو سره د پیوستون راز ون منزل شو
اوس دغه د مقرره انټرویو هم واوري کانو پښتنو ته تیارې
اوسه
څومره زده کړې مو کړې دي
په منیجمنت کې ډاکټري لرم
په منیجمنت کې
په منیجمنت کې
دا الهاسه بالا ده
ای سالي استفراق تا وای
دا څه وای منیجمنت یعنی اداره
د ادارې ډاکټر مې نو وسولې ده ولې اداره م ناروغه کیږي
زه خوایم چې خط پې کشکو موږ د ادارې امر از مو نه اخلو او دای وای چې د ادارې ډاکټر يم
سېګو بخي د ادارې ډاکټر نه په ادارې کې مې ډاکټري اخیسته ده
دا مې لا اوس وره ده چې سړی په ادارې کې ډاکټر کیږي ولې پانتونه نه دي څل پاره دي
هیڅ خبره نشي در کولای
زه چورت مو وها اسانه پښتنه در څخه کو
انګلیسي دی هم ستاسو
او په انګلیسي کې مې لسانس اخیسته ده
ما ویل چې دا څومره وکی ده دا خو انګلیسي زده ده
لاندې عمل ده چې ادارې ته منیجمنت وایي
او بخی تاسو دلته ازموینه اخلي او که خلک ریشخان کوي
مونږ ازموینه اخلو خو کله کله مو دغه سي بيزاي اکټونو ته خندار شي چې خفه نشي
نو پښتنه مو کړی
کاری تجربه مو څومره ده
پنځه لس کاله درې کاله د یو شرکت امروم دوه کاله مستوفی ومه پنځه کاله د یو موسسې د اداري او خریداري امروم او پنځه کاله د ملګرو ملاتو په یو دفتر کې ډایرکټر وم
خنو اوس برا شو اصلي پښتنه ته
سمه ده
کله چې مستوفی او د شرکت امر وي او کله چې د خریداري مسول وي څومره پیسې لاسه درتلی
ډیر شخصي پوښتنه نه کوي؟
مجبور یو چې دغه پوښتنه مو کو.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې په درد خوري.
مثلا څه ډول؟
مثلا کله چې په انټرویو امتحان کې ناکام شوي، له پیسو هم کار اخیستلای شي.
مثلا څه ډول؟
مثلا هغه ډول.
پوه نه شو.
ولې مستوفیت دې نه دی کړی؟
کړی مې دی.
چې کړی دې دی، د ځینو کارونو د خلاصولو لپاره مو له مقابل طرفه د پیسو غوښتنه نه ده کړې.
مقصد مو رشوت دی؟
نه، مثلا شیرینی.
نه.
نو څه دې کول؟
کار مې کوه او خپل تنخواه مې اخیستله.
صاحب د خپل ځانه سپین چرګاته جوړ کړ.
او ټول هم داسې دي؟
نو په دې حساب دې که کار ونه شي له پیسو نه کار نه اخلي؟
نه، غواړم په خپل لیاقت او تجربې مخ ته لاړ شم.
نو چې داسې ده، انټرویو به بند کړو که څنګه باران خانه؟
صاحب یو څو پوښتنې به نور هم تېر کړو.
سمه ده، خو ګوره شخصي پوښتنې مه ترې کوه.
ګوله ته به دا راته ووایې که یو پروتون تجزیه کړو څومره تومونه لاسته راځي؟
وبخی، پروتون نه تجزیه کیږي بلکې اتوم د تجزیه وړ دی.
ښه ښه، آفرین. اوس به د بیولوژي یو اسانه پوښتنه درڅخه وکړم چې هغه دا ده چې الماس څه ډول ډبره ده؟
دا خو د جیولوژي پوښتنه ده.
بارام خانه، ودې لیده؟
هماغه د تا خبره صحیح ده صاحب، چې له ماسترانو او ډاکترانو څه نه جوړیږي.
ولې ما کومه غلطه خبره وکړه؟
کوم بل ځای ځان ته دنده ولټوه. له موږ سره ناکام یې. ناکام
ولې؟
ځکه چې ته اوس موږ ته عقل راکړې، نو د مربوطه ادارې به څالوي در سره. اوس د غبرک شیر مو اوري. خوران د دندې او د کار په ارمان، لکه د شمې ویلې کیږي، نری کیږي، ډنګریږي او سوځيږي شپه ورځ. خوران د دندې او د کار په ارمان، لکه د شمې ویلې کیږي، نری کیږي، ډنګریږي او سوځيږي شپه ورځ. خو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه، لکه قحطي چې راځي او ورته ساتي غنم. خو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه، لکه قحطي چې راځي او ورته ساتي غنم. حکومت دغسې ساتلی دي ډېر خالی خالی بستونه. خواران د دندې او د کار په ارمان، نه د شپې خوب لري او نه د ورځې آرام، لکه د تږي روژتي غوندې چې د اوبو ارمان کا داسې وکار ته تږي. خو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه، لکه قحطي چې راځي او ورته ساتي غنم. حکومت دغسې ساتلی دي ډېر خالی خالی بستونه. خو خپل زاړه زاړه شیخ فانی بوډاګان په غټ مهم بستونو، لکه ځوانان ټاکي، لکه ځوانان ټاکي او وایي د ټولو لاس خلاص. او په پای کې مو د لوی او واړه رئیس له زده خبرو.
خبر شوی چې له رئیس صاحب سره مراور شوی او نور نور سره پخلا کیږي.
او بالکل صحیح خبره شوی، په ژوند کې به ور سره پخلا نشم.
ولی په څه خبره ورنه دومره خپای؟
خبره مې نه مني. زه چې وایم او دی وای باو، که زه ښکته ځم دی پورته ځي، او که زه پورته ځم دی ښکته ځي.
نور سره غږېدلی نه یې چې ولې داسې کوي؟
ور سره غږېدلی یم، د غږېدو په وخت سم وي، ان وړه ژبه یې ښکاري، خو په سبا یې بیا بدلون کړی وي.
له دې معلومیږي چې دغه خپګان مو په مادیاتو او یا هم د قدرت په سر دی، که څنګه؟
قدرت؟ قدرت هم غواړي، خو له ما ډېر. هغه وایي چې ته د ما خبره منه، که مې د تا ومنله ښه و ترخه، او که مې ونه منله له سره مې جار. خو زه دا نه شم ورسره منلی، ځکه چې د قدرت لپاره مې څه څه ونه کړل. ستونی مې وچو، پوستکی مې راپورې وچو، کمې چیغې خو مې ونه وهلې.
رښتیا وایې، چیغې خو دې مونږ هم اورېدلی دي، او اوس ما هم په غوږو کې انګازې کوي.
ښه نو زه ملامت یم. زه ته ووایه،
که لږ ته ور نرم شي او لږ هغه را نرم شي، ښه به نه وي؟
نرم څومره نرم شم لموم نام ورته نرم شم وای نه نورم را نرم شه
نو بیا نور نرم نشوي ورته
نرم شم
قناعت یې وکړ
نه وای په دې کې دی چل دی کنه سړی دومره کله نرمېدلی شي
خانو اوس څه تصمیم لري
اوس اوس هیڅ دا ځل دې دی نرم شي چې دی هم وګورم
خانو که دې اجازه وي زه به هغه ته ورشم او ورڅخه وپوښتم چې هغه څه وایي
ورشه ښه به شي
لرئیس صاحب نوالی خپای
نه خفه هغه باید خفه شي
نوالی نه سره ګوري
ګټه نه کوي ډیر مو سره وکتل خو هیڅ ګټه یو نه کړه
که یو ځل بیا سره وګوري څه تاوان به وکي
تاوان خو نه کوي خو ګټه هم نه کوي ځکه چې هغه له خپل مقصد نه تیریږي
څه مقصد دی
قدرت
مثلا څنګه
مثلا دا غزر دی چې ټول قدرت له هغه سره وي
نو ته څومره قدرت غواړي
زه دا هغه په اندازه قدرت غواړم خو هغه له ما څخه هم ډیر غواړي
نو دغه د قدرت جنگ به تر څو پورې روان وي
تر هغو چې زه او دی یو دغه جنگ به روان وي
ولې سوله نشي سره کولی
کولی شو خو چې دی له خپل خره راکته شي
له خره مو مقصد ضد دی
هو
خو هغه وایي چې دی له خپل خره نه راکته کیږي په دې کې څه وایي
ونو چې دی نه راکته کیږي زه ولې ورکته شم
خیر دی په خپل خرو سپاره اوسئ خو لږ نرم شئ دومره کلکېدل ملا ته تاوان کوي
زور ته نرم شوم خو هغه لکه وچ لرګی نه نرمیږي
هغه وایي چې زه لکه د موم غوندې نرم شوم خو ده بیا هم ویل چې نه نورم نرم شه دا رښتیا ده
نرم شو خو د یو ساعت لپاره تر هغو چې زور سره ناستوم له موم نه هم نرم و خو چې بیرته راغلم بیرته کلک شو سم زه د زری اوسپنه ترنه جوړه شوه
نو آخر به څنګه کیږي
نه پوهیږم
قدرمنو اوریدونکو د دواړو خبرې مو واورېدلې هغه وایي دای دې نرم شي او هغه بل وایي چې هغه دې نرم شي دوی به رښتیا هم نرم نه شي خو ملات خوار به ښه نرم کړي لکه نرم کړی چې دی او خورېدلی نه شي
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغار برای افغانپور سپوږمۍ او یاسمین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 44 یو او یا کندهار 22 کندوز یو خوست یو او جلال آباد 3
چپیم پسرا په باختری غم کله باد کله بارانشی کلور کې اوس وزي غم خوز زم په مخزما کو دري غم اور کې غم چترن په جان ورشم یو رنگین دا ګډه ټال شم رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم ګډه غم چت مستوب میں فل کے پساتی او پجام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونو کی خوری چه جہان تیارا تیارا شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نه یری غم نه نړی غم چې د علم په جهان کې دو خیار او پاک کې نم هم وی پوری خندا کړم هم په ځان پوری خندې غم په فکرونو لیونې شم پلټون لټون شم ستړې خیر دا غیل راغلم نا پوئی گم نا پوئی گم خوز زمان 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 تل روان یم پا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور اسی گم چی پلا را کس راغل کتیا روی کرنا زرنا کی یم خوز
خوشاله خوتیارو نانا یاری پیمان پا گنا نیم خوبی ناغاو رکیگم پرون تو خم وم ننگولیم سبا بیا بخاو رکیگم زد باد یا وچ پیم پسارا پا باغ تیریگم کل باد کل باران شی کل اور که اس وزیگم خوز زم پا مخزما کو دریگم اور کیگم رنگ جانور شم یو رنگین بڑے ٹال شم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسپن شم شم گڑے گم چت مستو میں پل کے بسا کے جانور شم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پری